پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د آزادی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وایي افغانان باید یوازې پرې نه ښودل شي. په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی. کاروانګر وایي
موږ خو مجبور مکلف سي موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلي دي.
په کونړ کې ښوونکي وایي
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دي اغوستي. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار ته راوست.
په کندوز کې د بوسکشۍ سیالۍ پیل شوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیس پروګرام هم لري. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره د مالي مرستې لپاره یوه لاره پیدا کړي. دیبرا لاینز تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د افغانستان د 8.5 میلیونو وګړو 80% یې له داسې حالت سره چې هغه لوږه شمیرل کیږي مخامخ دي او دغه وضعیت به په ژمي کې لا بدتر شي. دیبرا لاینز وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالي ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي. نوموړي وویل پر طالبانو لګول شو بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم لکار غورځولې چې دې چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی دی. هغه هم دا رنګ ویل چې د بانکي سیستم به یوازې د افراطیت او د انساني او مخدره موادو د قاچاق لپاره خالي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراز ویل درامهسته شوی وضعیت یو منفي نه خچ اوس لیدل کیږي دا چې طالبان نه دي توانی دلی د اسلامي دولت سختري زیډلې د خراسان څنګه د فعالیتونو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې دا ډله اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري. د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده. دا خبره نن د روسیې تاس خبری آژانس راپور کړی ده. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جیرنوف مخکې ویلي و چې هیواد یې افغانستان ته 14 تنه بشري مرستې استوي. د هغه په خبره تمه ده د بشري مرستو 2 نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول تال اندازه به 100 تنو واوړي. د راپورونو له مخې د طالبانو د بیا واکمنېدو له وخت راهیسې دا له افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي. آزادی رادیو ته غواګست. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګ وکړه. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د سیشن به پورس ورسته لنګدی یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې خبری غونډې ته وویل
موږ له پیله دا ویلي وو چې آذربایجان یوازې نه دی، کله به هم یوازې پاتې نه شي. موږ دا خبره بیا کوو چې آذربایجان یوازې نه دی او کله به هم یوازې نه وي.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون ویل چې پر پوله د جګړې پر مهال و آذری پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. ارمنستان بیا د یو عسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سې شنبې د جګړې پر مهال د 2 دیارلس سرتیري نیول شوي دي او 4 نور تری تم دي. د دې دواړو هیوادو ترمنځ تیر کال د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر شپږ اونۍ سختې جګړې وشوې چې تر شپږ سوه ډېر کسان پکې وژل شول او بیا روسیې د دواړو هیوادونو ترمنځ اور بند وکړ. اوس دواړه لوري پر یو بل تور پورې کوي چې لومړۍ حمله یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی دریمې کمیټې په ایران کې د بشري حقوقو پراخ نقص او د خلکو سیستماتیک ځپل وغندل. دغه کمیټې پرون یوه غونډه وکړه او په 9 موافقو او 10 مخالفو رایو سره یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو استازیو په ایران کې په پراخه کچه د اعدامونو، د سیستماتیکو او لویو نیونو، همدارنګه له بندیانو سره د ناوړه چلند په اړه باندې ځینې څرګندونې کړي او هغه غندلې دي. د ملګرو ملتونو دغې کمیټې همدارنګه په ایران کې د بشري حقونو د ټولو سختو ځپېدل د ټولو موارد د نقص د ټولو مواردو د بې پرې څېړنې غوښتنه کړې ده. د هند پولیس وایي چې امنیتي ځواکونه یو مشکوک وسلوال په کشمیر کې وژلې دي. هندي پولیسو د چهارشنبې پورې څرګنده کړه چې پر دې کسانو وروسته تر دې عملیات وشول چې د یاغیانو په سیمه کې یو قمندان وژه. پولیس زیاته کړه چې 2 نور هم چې شک پرې کېده چې له یاغیانو سره مرسته کوي ووژل شول، خو د دې کسانو خپلوانو ویلي دا 2 بېګناو او د سرینګر په ښار کې د مظاهرو پر مهال شمې بلولې. د کشمیر د پولیسو مشر ویجی کومار ویل 15 چې ګمان کېږي د مقاومت په نوم د جبهې غړي دي د چهارشنبې په ورځ او 2 د سرینګر په جنوب کې د یو بل برید په مهال ووژل شول. او د جرمنی د 14 ایالتونو مشرانو او فدرالي چارواکي بنند کرونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. په جرمنی کې په دې وروستیو کې د کرونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کرونا وایروس په وړاندې ګډ طرز العملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هیواد کې به د وضع شوې ستراتیژي ځای ونیسي. تمه ده چې دغه چارواکي به پر دې خبري وکړي چې څوک کولی شي عمومي خدمتونو ته لاسرسی ولري او په څه ډول کېدای شي چې په جرمني کې د واکسین اوسنۍ اندازه چې 80% ده زیاته کړي. پرون په جرمني کې د کورونا له امله د 204 نوي کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شو چې په دې سره د ټولو مړ شوو شمېر 89,240 ته ورسید.
یبزل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونه ته هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو د یوازې پریښېدو وخت نه دی. دیبرال لاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانان باید داسې احساس ونه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له یاده وتلی دي. د یونما د مشري په خبره په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو وړاندې باید د بشري ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. له بلې خوا طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د دې سازمان د امنیت شورا ته یو یاد کړی چې اوس له افغانانو د مخ اړولو او د دوی د یوازې پریښودو وخت نه دی. د برالاینز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته نیویارک کې خبریالانو ته وویل افغانان نه یوازې له یو سخت ژمي سره مخ دي، بلکې د خوراکي توکو د کمی او د اقتصادي سقوط په درشل کې دي. د میرمن لاینز په خبره بشري مرستې اړینې دي خو وخت کم دی او له افغانستان سره شوې مرستې هم بسنه نه کوي. هغه په اوسنی حال کې د افغانستان د یوازې پرې خودو د بدو پایلو په اړه هم خبرداري ورکړ.
د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د یو متعدل او رغنده ګډون پرته به اقتصادي وضعیت بدتره او تر پخوا به یې بېوزلي او بنسټ پالنه زیاته شي. طالبان هم باید د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په ځواب ویلو سره خپل مسؤلیت ادا کړي. موږ ټول پوهیږو چې د اقتصادي او ټولنیزو سقوط د مخنیوي لپاره څه اړین دي. موږ اړتیا لرو چې د میلیونونو افغانانو د ستونزو او په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره د لارو چارو د منډلو لپاره کار وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل دوی چمتو دي له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو پاړه یو رون او ځواب ویونکی سیستم جوړ کړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دې برخه کې کیدونکې مرستې بې ځای نه مصرفيږي. د یوناما مشر زیاتوي طالبان د دوی له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې له غوښتنو خبر دي او هڅه کوي چې د دې غوښتنو ځنی عملي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي طالبان پوهیږي چې د نړیوالو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید ټول ګډونه حکومت جوړ او د ښځو کار او زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په خبرې دوی دا خبرې په خلاص غوږونو اوري او په دې برخه کې ځینې ګامونه پورته کړي دي. د میرمن لاینز په خبره له طالبانو سره باید ګډ کار ته دوام ورکړل شي څو مهم او لوی پرمختګونه رامنځته شي. هاخوا د برټانیې صدر اعظم هم د افغانستان وضعیت نازک بولي او وایي دولت یې له طالبانو سره له همکارۍ پرته بل لار نه لري. بوریس جانسن پرون په پارلمان کې د استادو د پښتنو په جواب کې وویل د هغو خلکو لپاره چې تاسو یې په اړه خبرې کوي برېټانیا مجبوره ده چې له طالبانو سره یو تعامل وکړي. د هغه اشاره د افغانانو اوسنی وضعیت ته وه. د طالبانو حکومت هم له نړیوالې ټولنې سره د ستونزو د حل په برخه کې د همغږۍ ډاډ ورکوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ ژمنه کوو چې خپل تعهدات مو کلی هغه عملي کوو، خو باید موږ سره همکاري وي، ځکه د ژمنو ډېرې برخې تر دې تړلې وي چې موږ سره همکاري وجود ولري او بېلابېلو برخې چې مسایل چې تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري هلته همکاري وشي، داسې د سیاسي ستونزو پورې کوچنۍ موانع موجود دي هغه لرې شي چې موږ لاس آزاد چې کار ته د تعهداتو د ژمنو عملي کولو ته.
په وروستیو کې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کړې چې د نړیوالې ټولنې باور خپل کړي، خو که څه هم د دوی په خبره اړیکې له نړۍ سره مخ په خکې دودي، مګر لا یې هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. خو له نړۍ سره د سیاسي ستونزو ور هاخوا د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بحران خواته روان دی. وچکالي، کډوالي او د زیربناو لمانځه تلل هغه څه دي چې د برټانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند د یوې غړي سارا جمپیان په خبره افغانستان د ځمکې پر مخ د دوزخ په څیر ښکاري.
لبل خد ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د خبرو په محال لیبرال لاینز دا هم وویل چې یو وخت داعش خراسان څنګه د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې فعاله و، خو اوس تقریبا په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې د دغو څرګندونو جزئیات احمد شي براوروي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د افغانستان امنیتي وضعیت شو وارزاوه، خو داعش خراسان څنګه ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. دیبورا لاینز د غونډې ته چې تېره شپه د کابل په وخت 12 بجې پیل شو وویل تیر کال داعش په افغانستان کې 8 بریدونه کړي وو، او سش کال چې د کومو حملو مسؤلیت داعش اخیستی دی یا دوی ته منسوب شوي دي شمېر یې 386 ته رسېدلی دی. Mirman Lines Ziatakra.
Major negative development has been the Taliban's inability.
منفی عمده پرمختګ دا دی چې طالبان نه دي توانېدلی چې د عراق د اسلامي دولت د خراسان څنګه د پراختیا مخه ونیسي. داعش یو وخت په څو ولایتونو او کابل کې فعال و، اوس داعش خراسان څنګه نږدې په ټولو ولایتونو کې سته او ډېره فعاله ده.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي بیا وویل چې طالبان د داعش د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول خلک نیسي او د اندېښنه شته چې د داعش مشکوک غړي په صحرایي محاکمو کې ووژني. د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان او تاجکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د ملګرو ملتو د سرمنشي استازي که څه هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې د اګست په 15 کابل ونیو د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وباله، خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې طالبان خپل مخالفان ځپي.
Overall security situation has indeed improved.
لالویا سره امنیتی وضعیت ډیر ښه شوی دی، ځکه چې جګړه تر ډیره ختمې شوې دي. موږ په منظم ډول د پیښو ناوړه راپورونه ترلاسه کوو چې په دې کې د کورونو تلاشي او د بخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو او چارواکو به محاکمه وزن شامل دي.
طالبانو مخکې دا تورونه رد کړي وو چې دوی خپل سیاسي مخالفان وژني. د دوی مرستیال ویان بلال کریمی دوی اونې مخکې ویلی وو چې د طالبانو له صفونو څخه نشته 200 کسان په دې تورې سل شوی دي چې د طالبانو له اصولو سرغړونه کوي او په جرمونو کې لاس لري. شاغلی کریمی هغه مهال دا خبر هم کړی و چې له دې کسانو به تحقیقات وشي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس اقتصادي خبرونه.
افغانستان سره د روسیې د مرستو لومړی جوپه نن پنځشنبه کابل ته راورسیده. دغه مرستې چې مجموعي اندازې شپږ دېرش ټنه ده، پکې اوړه، غوړي، کمپلې او نور د اړتیا وړ مواد شامل دي چې د ژمي په موسم کې پر بېوزلو خلکو د ویشلو لپاره مرسته شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې روسیې له افغانستان سره د 108 ټنه بشري مرستو ژمنه کړې چې لومړی جوپه نن او پاتې نور به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته انتقال شي. طالب چارواکو د دغه مرستو د تسلیمیدو په مراسمو کې له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په کتو دي له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي تر دا مهاله له افغانستانه چین ته 550 ټنه جلغوزي صادرې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې لومړی مرستیال یونس محمد پنځمه پورز ازادي رادیو ته ویل په تیرو دریو اونیو کې چین ته د جلغوزو د صادراتو پروازونه تر سره شوي چې په ترڅ کې 1550 ټنه جلغوزي دغه هیواد ته صادري شوي دي خو ښاغلی مومن له یادو صادراتو څخه د لاسترغلي مالی عاید پاړه څونه ویل چین ته د افغانستان د جلغوزو صادرات درې اونۍ وړاندې لسره پیل شول او په لومړی پرواز کې 1540 ټنه جلغوزي د کامیار شرکت له لوري د هوایی دالیز له لارې صادر شول د یادونی وړ ده چې د روان کال تر پایه به له 8 تر 10 زرو ټنو جلغوزي چین ته صادرې شي او نږدې 1 میلیارد ډالر عاید به د افغانستان په برخه شي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله یو یورو 104 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 24 افغانۍ او 15 پوله یو انګلیسي پاونډ 122 افغانۍ یو اماراتي درهم 24 افغانۍ او 80 پوله زر هندي روپۍ 1200 افغانۍ زر پاکستاني روپۍ 1543 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله
اقتصادی خبرونه مولا آزادی رادیو وابریدل د جرمنی د مرکزی حکومت او ټولو ایالاتونو چارواکي نن په دغه هیواد کې د کورونا او بعد مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي د دې غونډې تر پیلېدو مخکې ټاکل شوی دی چې دا مسأله د پارلمان غړي وڅېړي دا غونډې په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کورونا او با څلورمه څپه خپره شوې ده او په ځینو روغتونونو کې تش بسترونه پاتې نه دي د دې موضوع تفصیل احمد شبر راوروي
د جرمنی د شپاړسو ایالتونو او د فدرالي حکومت مشان نن د کورونا او با د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په جرمنی کې د کووېډ 19 ناروغي پیښې په بیساري ډول په زیاتېدو دي د ایالتونو سر ریاسمان هڅه کوي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره داسې قوانین وضع کړي او داسې بندیزونه پلي کړي چې د پخوانۍ ستراتیژۍ ځای ونیسي تمه ده چې دا چارواکي پر دې بحث وکړي چې داسې اصول رامنځته کړي چې له مخې هغه خلک معلوم شي چې عامه خدماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي همدارس دا خبره سیړي چې څرنګه په جرمنی کې ډیر خلک واکسین ترلاسه کولی شي د اوس لپاره په جرمنی کې 80% خلکو واکسین کړی دی د جرمنی په ختیځ کې د ساکسونیا ایالت سر ریاسم چې د اوس لپاره په ایالت کې د کورونا مثبت پیښې د جرمنی تر بل هر ځای زیاتې دي وویل د خبرو پر مهال دا مهمه ده چې پر دې بحث وشي چې سخت بندیزونه ولګول شي مایکل کرچمر زیاته کړه کچیرته موږ پر اشتیا غواړو چې د کورونا وبا د دې څپې مخه ونیسو نو موږ تر هغه دا کار نشو کولای تر څو چې د هغو کسانو غم ونه خورو چې واکسین شوي نه دي په جرمنی کې پروند د کورونا وبا له امله 204 نوي کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر 8900 او 204 ابیاته ورسید په جرمنی کې د کورونا وبا له دې څلورمې څپې سره په ځینو سیمو کې روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي ځای پکې نشته او له ناروغانو غواړي چې په اروپا کې په بل ځای کې د ځان غم وخوري د باواریا په سیمه کې د یو روغتون به سر ډک شوی دي او د کورونا یو شمیر ناروغان د یوې ناشنا هڅې په ډول د ایټالیا په شمال کې یو روغتون ته انتقال کړي دي د جرمنی د فدرالي حکومت او ویالتي حکومتونو د چارواکو تر نننۍ غونډې مخکې به د جرمنی په پارلمان کې د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو غونډه وشي
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د تریاکو تولید هم تر نورو کلونو ډیر زیات شوی دی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره 6 کال په هلمند کې د کوکنارو پراخ کښتونه شوی او دغه ولایت د تریاکو د پیر او پلور په بازارونو کې د دې نشه یي موادو بیه 2 چنده لوړه شوې ده نور جزئیات په دې راپور کې واوري
غلام حضرت د کوکنارو تازه کرلسو کښتونو ته وبور کوي هغه د هلمند مرجی ولسوالی پر هغه دشتیزمو کوچی په خوا غنم کرل سش کالې د کوکنارو پراخ کښتونه کړي غلام حضرت وای سشکال په هلمند کې ځکه زیات کوکنار کرل سوي چې دوی فکر کوي د طالبانو حکومت ممکن راتلونکي کال د کوکنارو پر کښ بندیز ولګوي.
سشکال خلک ډیر کوي ولې چې امارت خلک تریاک سشکال ډیر کوي.
د عبدالجبار په نوم یو بل بزګر د کوکنارو کرکیل خپل مجبوریت بولي او وایي چې له کوکنارو پرته نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولای.
کروی د ناتوانی د مجبوریا او چې تاریخ نه په افغانستان کې ډیره سخته ستړیا ده، سخت ستړیا سره مخ یو، زه وچ نه توانې کړو او امارات چې دی زورور دی هم بندوي سیم بندیږي چې راغو کې بندوي هم او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلف سیم ولر تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډیر سره ستړي ډیر شکېدلې دي، نو موږ مجبور مکلف سیم په تاریخ کړو خپل کښت دوام ورکو او ستړي زر بدارو یو درغنمو وزر جوړو وزر هر څه موږ تاریخ مو یاندې موږ څخه ډکې موږ څخه پیدا کې موږ مجبور مکلف تاریخ څخه چاره نه لرو.
د هلمند تاریخو د پیر او پلور په مرکزونو کې هم د دین شی موادو به تر په خوا څو چندل وړ سوي. دلته هم د تاریخو د کاروباریانو ترمنځ داسې باورونه شته چې ممکن د طالبانو حکومت راتلونکو کې د دې نشئی موادو پر کرکلی او خرڅلاو بندیز ولګوي، نو ځکه ډیری خلک په دې امید تاریخ په کورونو کې ساتي چې نرخونه به تر دې هم څو چندل ورسي.
نومی نصرت الله دی د تاریخ پاکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو تر نور کلو باندې یو اندازه به هم شدی، یعنی پروش کال په سلویر زره اته سلویر زره کلداري داس خرچېدل. شش کال تقریبا د اتیا زره سره شروع تر دو اتیا زره پورې دغه سي تاریخو هغه ششان خرچېږي. وروالی په دې باندې راغلی چې امارات شش کال ټول افغانستان تصفیه کوي، نو موږ دا تصور د ځان سره لرو چې خامخا بندیږي، نو چې بند سي بیا به بند کې ګرانش ستا خامخا
د تاریخ کومو چې لاله وروره د تبه چړې چې پنځه خلک لري و د خپل ضرورت لپاره راباشي هغه څلور خوندي کوي و امارات کې بندي، یعنی امارات د چ بندي نه دي چې انور دولت خو د شل کال وواله کمپاینونه نو دور وي ستاره خو وکړل نه کړبان دا چې بندي چې پتلک پر دې کې له ته وای چې تاریخ بند کدل ته په یګر د نړۍ کتاب د یګر افغانستان کتاب ویل دي، نو په هغه ورځ والا د امارت نه دی امارت.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د پلان او امژغي سرپرست مدیر مولوی حمید د کوکنارو کرکیله د بزګرانو مجبوریت بولی او وایي چې حکومت به هغه مهال د دغه نشئی موادو پر کرکیلي او کاروبار بندیز ولګوي چې کروندګرو ته د بدیل کښ زمینه برابر کړي.
په هلمند کې ډیره غربت دی، تقریبا وچکالی دی او خلک د جنګو ځپلي دي او کډي مهاجر شوي دي، نو په دغه وجه باندې خلک دا یو عواید جوړوي دا تاریخ، په دغه وجه باندې خلک ډیر کړي. او که چیرې اسلامی امارت بند کې نو بیا خلک اسلامی امر ته ژمن دي، هغه بیا چې امارت یې بند کې امر وکړي بیا خلک نه کړي، بیا په یوه آواز باندې انشاءالله د ټول هلمند کې به یو تار تاریخ هم ونه لیدل شي، انشاءالله ټول دې ته ژمن دي چې بند شي نو بیا بند دي.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی ژمنه وکړه چې د تاریخو کرکیله او د نشئی موادو قاچاق به له منځه وړي.
نور بستی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د پنځ شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
په کندوز کې د بسکشي لوبي پایل شوې دي. په کندوز کې د بسکشي لوبه عموما د منی او د پسردی په فصلونو کې هغه مهال چې هوا سړه وي کیږي. بسکشي د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو په منځ کې ډیر مینوال لري. په دې اړه دا راپور وابري.
په کندوز کې د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ د بسکشي خزاني سیالۍ پیل شوې دي. د کندوز د بسکشي د فدراسیون مرستیال قیم خان وایي چې بسکشي د افغانانو د کلتور یو برخه ده او باید هر افغان خپل کلتور وساتي او له یو نسل نه بل نسل ته انتقال کړي.
فضل خدا بساب صمیمیت و برادری بساب بسکشي آرام بساب امنیت.
د بسکشي خزاني لوبه په آرام فضا کې جریان لري. په دې سیالۍ کې د خان آباد، چارداري، علي آباد، امام صاحب، قلعزال او د نورو ولسوالیو چپ اندازانو ګډون کړی دی. موګل اسلامي امارت څخه مننه کوو چې د بوسکشۍ لپاره یې امنیت او سهولت رامنځته کړی دی.
د بوسکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چپ انداز په نامه یادیږي دیاس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو څخه وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. اسماعیل پهلوان، ازادي راډیو ته وویل. د کندز ښار دورې سرته چیرته چې د بسکشي لوبې ترسره کیږي د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه زرګونه کسان د دغې لوبې نندارې ته راځي. د بسکشي یو مینوال 50 کلن حضرت خان ازادي راډیو ته وویل.
دا بسکشي له سیو بازی نه جوړه د موږ د پلار ونه پاتې ده او دا یو ډېر ښه بازی ده چې د خلک ځین جنګ جدل نشته وطن کې آرامي ده. دا مخلوق ګوره چې راغلي دا ته سیلبینو تماشاچیان ناست دي خپل سیرو صحبت کوي څوک په څوک غرضدار نه دي او قرار قرار ده.
د بسکشي یو بل مینوال جمعدین له خپلو ماشومانو سره له امام صاحب څخه د کندز مرکز ته د دغې لوبې نندارې ته راغلی دی.
دا یار وخت دغه ته قراری او دغه ته وطن آرامي راول موږ په دې وطن کې موږ جنگ او جنجال ډیر خسته کړی سر یو کال به چی تقریبا ما عمر دا د چین دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دغه ډیر خلوبه ده.
د بسکشي د لوبي وسیله یو خصي هم خغټه وزوي چې له حلالول او د نسل پاکول وروسته بیا هغه د څلورویشت ساعتونو لپاره د اوبو په منځ کې کېښودل کیږي چې د پوستکي مقاومت ډیر شي او د خوسي وزن له څلوېښتو څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. خو چاپ اندازان وایي چې اوس دوی د بسکشۍ په لوبه کې له مصنوعي خوسي څخه ګټه اخلي.
په کونړ کې ښوونکي وایي د ماشونو د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې د کورونو وسایل خرڅ کړي دي د دې لپاره چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي ډېر ژر به ښوونکو ته د ماشونو ورکړه پیل شي. په دې اړه له کونړ دا راپور.
دا د کونړ مرکز اسد آباد اروند د کرهالی هلکانو د منځنی خونځي اوم ټولګی دی. ښوونکی امین الله پر توره تخته د انګلیسي ژبې څو نومونه لیکلي او زده کوونکي ورپسې تکراروي. د ښوونکی امین الله په خبره چې په کور کې د خوراک لپاره څه نه لري او هټیوال هم ورته پور نه ورکوي خو بیا یې هم تر اوسه تدریس ته دوام ورکړی.
تر اوسه پورې موږ معاشات نه دی اغستی. په کور کې چې مو هر څه درلودل هغه مو ټول بازار تر او استلاغه هم په داس یو بای مو خاص کړی دیخي پښتنه ایم کا زکه چې لمنګ اولادونه چې ته لمنګ نه نفقه غواړي او بل داس یو منبه منګ نه درلوده د خپل بجو لپاره نفقه پیدا کو نو موږ ډیر زیات ستون سره مخامخ خدا سي او سازانو چې هغه په کرای کورونو کې اوسېدل هته د کرای هغه د پوره نشو ادا کول هته د کورونو مطلب وستل شوی دی. په ډیر زیات ستون کې د مشکلاتو کې دي.
د ماشونو نشتون هر خون کې لبلا کړهونو سره لاس او غریوان کړي. د خون کو په خبره کچیرته ماشونه نور هم وزنډیږي نو ډیره هم مسله کې به یې د دندو پرې خودو او د نورو کارونو پیل کولو ته اړشي چې دا کار به د هیواد پر درسي بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. په کونړ کې د ښوونکو د ټولنې مشر حاجی حیات الله توحیدی.
ښوونکو ته د درې میاشتې کېږي چې معاشات نه دی ورکړل شوی. ډیر زیات په بد حالات کې دي. کورونه اوسمکې خرڅ کړي د کورونو سامانو بازار ته راویست خرڅ کړه ځکه چې اولادونه ته نفقه غواړي. خوراکي توکي څوک قرض نه ورکوي. نور که خون کې ته دغه ماش ستونزه حل نشي ماشور نکړی شي نو مجبور دي چې خونځي بند کړي. خزینه خونځي هم تر شپږم نه پورته بند دي. کدا به خونځي هم بند شي ملک به د بې سوادۍ او جهالت طرف ته لاړ شي چې دا یو بل لوی ناورین به رامینځته شي.
ښوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د هیواد د تعلیمي ادارو ستونزو هواري ته دې ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې همدا ښوونکي دي چې هیواد ته ډاکټران، ښوونکي، انجینران او نور مسلکي کادرونه روزي. دیني عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیروانو ته امر کړی چې مزدور ته د هغه له خولې وچېدو وړاندې مزد ورکړي، خو نن سبا ډېری مسلمانان مزدور او مامور ته په خپل وخت مزد نه ورکوي چې له امله یې په هیواد کې د فقر کچه د هرې ورځې پر تېرېدو لوړېږي. کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې د ښوونکو د معاشونو د ورکړې لپاره مرکزي مشرانو ډاډ ورکړی او دوی هیله مند دي چې دغه ستونزه به ډېر ژر حل شي. په کونړ کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
تیر د صد میاشتې معاشونه ام الحمدلله کونړ کې ټولو ولسوالیو ته رسېدلي دي. که کومې ولسوالۍ ته نه یې رسېدلی ام د مستوفیت او د هر څه نه د هغو مسله ختمه شوې ده. معاشونه خو یو ضرورت دی، هر معلم، هر استاذ کور لري، بچی لري، نو ضرورتونه لري. د ماشینو د